دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د ساعت خبرونه واوري
السلام علیکم پاموکړی د دې محل خبرونه ته زه احمد شکیب توستیم د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت وایي چې د افغان سرتیرو پر مرکزونو د طالبانو بریدونو په کتو کېدای شي د دغه وات څخه د امریکایي سرتیرو د استلو بهیر سوکشي د پینټاګون وایان جان کردی وایي چې د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن او د امریکا د مرکزی قماندانۍ چارواکي هر ورځ د افغانستان امنیتی وضعیت او له دغه وات څخه د امریکایي سرتیرو د بیرته وتلو بهیر ارزوي دغه په وینا د امریکا د دفاع وزیر لورد آستن ویلي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د سولې لراتک سره تړلي خو په عین حال کې په شرایطو پورې هم اړه لري د پینټاګون د وایان په وینا که څه هم له افغانستان څخه د سپتمبر تر 11 نیټې د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د ولسمشر جو بایدن د ادارې پریکړه پر ځای ده خو په وینا یې د افغانستان شرایط هم په نظر کې نیول کیږي د افغانستان حکومت لذین ولسوالیو څخه د تکتیکی شاتک خبر ورکړه او د ځین ولسوالیو د بیرته نیولو خبرې هم ورکړه ده له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر د مې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوی چې ټاکل شوی د روان کال د سپتمبر میاشتې تر 11 نیټې پورې دوام وکړي افغانستان کې د جګړو لزیاتیدو سره هممهاله د دفاع وزارت وایي چې په لسو ولایتونو کې د طالبانو په ضد زرګونو کسانو ته وسلې ورکړې دي د دفاع وزارت مرستیال فواد امان امریکا غږ ته وویل چې دغه ولسی پاڅونوال په تخار بغلان جوزجان سرپل فاریاب کندوز بلخ پروان کندهار کاپیسا او بادغیس ولایتونو کې د طالبانو پر ضد جګړه کې برخه اخلي فواد امان دغه ولسی پاڅونوالو کره شمېر په ډاګه نه کړ خو زیاته کړه چې شمېر یې زرګونو تنو ته رسیږي تازه د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست بسم الله محمدی هم په خپل پیغام کې له خلکو څخه وغوښتي چې خپلو سیمو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ ودرېږي او په خبره یې دفاع وزارت چمتو دی چې ورته لازم امکانات برابر کړي د دفاع وزارت مرستیال وایان وایي هغه کسان چې په خپله خوښه د افغان ځواکونو په ملاتړ د طالبانو په ضد درېږي دغه وزارت چمتو دی چې ټول امکانات ورته برابر کړي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د کورونا وایرس د 2002 نورو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی دی د روغتیا وزارت نن سهار ویلي چې د دې ترڅنګ په یو شمېر ولایتونو کې د کورونا وایرس له امله 3 کسان مړه شوي دي چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 5499 سمپلونه کتل شوي چې 2002 مثبتو د رسمي شمیرو له مخې په دې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس د ټولو مثبتو پیښو شمیر څه باندې 1500 تنو ته رسیدلی دی په نړیوالو خبرونو کې د ایران افراطي محافظه کار ولسمشر چې د غیواد له مذهبي رهبر سره نږدې اړیکې پالي ویلي چې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د لیدو کاته نیت نه لري د ایران نوی ولسمشر ابراهیم رئیسی د اټومي مذاکراتو لپاره مهم کس بلل کیږي د ولسمشر بایدن نړیوي چې د ایران مذهبي رهبر علي خامنه ای د پریکړو اصلي واک لري امریکا او 15 هیوادونه د 2015 کال د اټومي قرارداد پر موادو لسره مذاکره کوي خو رئیسی وایي چې د ایران پر راکټي پروګرام مذاکره نه کوي هغه امریکا د ژمنو په ماتولو تورنوي د سپینې ماڼۍ ویان د جنساکي ویلي چې په تازه مذاکراتو کې پر ایران د امریکا د پخوانۍ ادارې لخوا پر لګول شویو بندیزونو هم بحث کیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سه‌شنبې په ورځ جرمني ته لاړ څو د لیبیا په اړه یوې غونډې کې برخه واخلي او له خپل جرمن سیال سره د هولوکاست د قتل عام او له یهودان څخه د کرکې پر موضوعګانو خبرې وکړي جرمني او امریکا د چهارشنبې په ورځ په برلین کې یوه غونډه راوللې څو په لیبیا کې د جګړو د دایمي ختمېدو او له یو باثباته حکومت نه د ملاتړ پر موضوعګانو بحث وکړي د لیبیا په چارو کې د امریکا خاص استازي ریچارډ نورلن ویلي چې دغه غونډه به په لیبیا کې د ټاکنو لپاره د زمینې د برابرولو په کار کې مهم وي نورلن خبریالانو ته ویلي چې د غونډې په ترڅ کې به له لیبیا نه د بهرنیو جنګیالیو پر وتلو هم ټینګار وشي شمالي کوریا له امریکا سره د ممکنه مذاکراتو د پیل کولو رپورټونه منلي نه دي یو څو ورځې مخکې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د مذاکراتو پیل کولو ته اشاره کړې وه د کیم خور په یوې بیانیه کې ویلي چې امریکا ظاهرا د شمالي کوریا د رهبر له تبصرو نه ناسمه توقع لري د شمالي کوریا رهبر تیر او نه په پینګیان کې د ګوند یوې غونډې ته ویلي و چې هیواد مذاکرات او مقابله ته چمتو اوسي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا سلاکار جک سالیوان د یکشنبې په ورځ له ای بی سی ټلویزیون سره د یوې مرکې په ترڅ کې د کیم تازه څرګندونې یوه جالبه اشاره بللې ده. خو ویلي دي چې دوی له پینګیان نه د څرګندو نښو د ښکاره کولو غوښتنه کوي. او په امریکا کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکزونو موندلې چې د پاخه عمر لرونکو کسانو په پرتله ځوان امریکایان د کورونا وایرس د واکسین له لګولو سره زیاته علاقه نه لري. د عامې روغتیا فدرالي ادارې د دوشنبه په ورځ د یو ریپورت په خپرولو سره خبر ورکړ چې د میتر 28 منټې پورې یوازې 8% ځوانانو لږ تر لږه د واکسین یو ډوز ترلاسه کړه. د دغو کسانو عمرونه د 18 او 19 کالو ترمنځ دي. لبلې خوا اتیا فیصد سپینګیرو واکسینونه لګولې دي. په یو بل ریپورت کې راغلي چې یو شمېر ځوانان یا واکسین ته زړه نه ښه کوي او یا هم د واکسین د لګولو نیت نه لري. د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې اوس په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر څه ناڅه 1.9 میلیونو ته رسیږي. د خبرونو په
تنړی خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې ارګوی چې د جمهور رئیس غنی په مشرۍ یو هیئت به په راتلونکو 8 ساعتونو کې د کابل نه امریکا ته خپل سفر پیل کړي. افغان حکومت امریکا ته دا سفر خورا مهم بولی او وایي چې د خبرو اصلي مسله د افغانستان سره د امریکا د مرستو د دوام مسله ده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال کرام شیروانی نور تفصیل را لګل ده.
د افغانستان د جمهور ریاست لوړ پوړی سلاکار او د جمهور ریاست د عامه او ستراتیژیکو اړیکو د ادارې لوی رئیس وایي دمر وایي چې امریکا ته د جمهور رئیس جو بایدن په بلنه د جمهور رئیس اشرف غنی په مشرۍ د یو لوړ پوړی پلاوی سفر د دې لپاره خورا مهم دی چې دا سفر د افغانستان او امریکا ترمنځ د نوو اړیکو د پیل په درشل کې ترسره کیږي. ښاغلی عمر د سې شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې جمهور رئیس غنی به په روانو 8 ساعتونو کې له کابل څخه امریکا ته د یو لوړ پوړی پلاوی په مشرۍ چې د ملي مصالحې ادارې شورا رئیس عبدالله عبدالله سربیره د جمهور رئیس لومړی مرسل امرالله صالح د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د سولې د مرکزي پلاوي او شمیر غړي او د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشره شهزاد اکبر هم پکې ګډون لري. امریکا ته سفر پیل کړ
جمهور رئیس په امریکا کې امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس سره وویني او همداسي نور مجالس هم لري چې په اړه به جزئیات وختن په وختن د سره شریکو. په دې وخت کې د افغانستان د جمهور رئیس سفر امریکه ته ډیره مهمه ده. د افغانستان او د افغانستان د همکارانو ترمنځ د اړیکو یو نوې پړاو شروع شوی او د دې پړاو په جزئیاتو باندې باید خبري وسی او په دې باندې به خبره کیږي د امریکې د ولسمشر سره او د امریکې د نورو چارواکو سره. د افغانستان سپراستی اصلي مسله د افغانستان د ملي دفاعي پوزونو سره د تجهیزاتو آموزش او د نورو مرستو مالی مرستو په ارتباط به هم سره خبري کیږي.
وای دوه چې د افغانستان د امنیتي سکتور د لپاره د نوي ټاکل شوی وایان اجمل عمر شینواری رسنیو ته د پیژندلو غونډه ته وینا کوله. تیر ورځ په پارک کې د پخوانیو مجاهدینو د یو شمېر مشرانو او د سیاسي مشرانو سره د جمهور رئیس غنی د ناسې په باب ویل چې ټول سیاسي او جهادي مشرانو په یو خل د افغانستان د امنیتي او دیپلوماسي ځواکونو څخه خپل ملاتړ څرګند. همداشان وای دوه عمر د امریکا د واشنگتن پوسټ په ورځپاڼه کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان مقالې په باب چې په افغانستان کې طالبان سره د یو ګډ حکومت په جوړېدو ټینګار شوی او اندېښنې ښودلې که دا کار ونه شي ممکن افغانستان یو بلې کورنۍ جګړې کې ښکېل شي. ویل چې د پاکستان د حکومت هر نوی مشر د خپل هېواد د تیرو کړنو پړه په پخواني چارواکو اچي.
پاکستان هر صدر اعظم د پاکستان هر لوی درستیز د پاکستان هر وزیر خارجه سي افغانستان ته راغلی یا موږ ورغلی یو د دوی همیشه خبره داده څنګه د موږ تیر حکومت په افغانستان کې محاسبه غلطه کړې و موږ د محاسبه بدله کړې. موږ په افغانستان کې ثبات غواړو موږ په افغانستان کې سوله غواړو. خو په عین حال کې به داسې اظهارات هم کیږي لکه څه د دوی د خارجه د بهرنیو چارو وزیر په تلونیس کې وکړي د افغانستان خلک د پاکستان نه واځي عملی اقدامات غواړي.
وی دوه پر پاکستان تور ولاګو چې په افغانستان کې د نورو غونډیو په څیر دخیل دي او افغانستان ته وسوال دغه واسخه دلی دلی ولزي.
دا څه وس رئیس جمهور امریکای ته زی او د پاکستان صدر اعظم وار په مخه یو په واشنگتن پوسټ کې مقاله نشروي. دا په سیاسي لحاظ کې دی سی یو قدم وي خو په عملی لحاظ د افغانستان خلک دی نتیجې ته نه دی رسیدلی. دغه موج ته اوس هم په شروع ده. واضح ووایو په دې کې د منګ د ګاونډي هیوادونو په خاصه د پاکستان نقش ډیر واضح ده. دا په سنګر کې هم واضح ده، دا د دوی په اظهاراتو کې هم واضح ده، په سیاست سیاسي فضا کې هم او په نظامي فضا کې هم دا نقش ډیر واضح ده. نو موږ عملي اقدامات غواړو.
پاکستاني چارواکو ویلي چې د افغانستان په اړه یې خپله پخوانۍ پالیسي بدله کړي او غواړي چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په برخه کې مرسته وکړي تر څو دا هېواد د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا بازار ته لاره پیدا کړي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان امریکا ته د جمهوریت غلي په مشرۍ د یو پلاوي سفر ډېر مهم ګڼي او وایي چې د افغانستان سیاسي او جنګي وضعیت ته په کتلې ممکن دا سفر د سولې په برخه کې ښه پیل ولري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره ده VOA پښتو.
ترکیه غواړي په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د وټلو نو وروسته مهم رول ولري او افغانستان ته وړاندیز کړي دي چې د کابل د هوایي ډګر امنیت به وساتي، مګر انقره په دې لړ کې د یو شمیر خندونو سره مخامخ ده. د امریکاغه خبريال دوریان جونز په دې حق لپاره رپورت راکړی دی چې نظرانه یوسف زیل ولي.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ملوچ کاوسلوګلو وویل چې د افغانستان د کابل د هوایي ډګر عملیات او امنیت نه یوازې د ملک لپاره بلکې د ترکیه په ګډون د ټولو ډیپلوماټیکو ماموریتونو لپاره ضروری دی. کاوسلوګلو د سرګندونې د شنبې پورس په انټولیا کې د ترکیه د سمندري هوټل په وی نړیواله غونډه کې وکړې. د انټولیا په ناسته کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وویل چې هغه د ترکیه د وړاندیز ملاتړ کوي چې د کابل هوایي ډګر امنیت ساتلو ته تیار دي. خغلیت مرویل
وی ویلکم اٹ اینڈ وی ول سپورټ اٹ، وی بیلیو دټ دس ول بی اسنشل فار کنټینیویشن.
موږ ته هر کله وایو او موږ به ملاتړ وکړو. موږ باور لرو چې د ترکیه او ناتو د دوام او هم د غراس د افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ لپاره ضروری وي. خو اتمر د ترکیه په ماموریت کې د پاکستان رول مهم ونه ګڼو. تیرونه د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان د ناتو په سرمشري د غونډې کې د وینا په محل ویل چې د هنګری او پاکستان ځواکونه به د ترکیه سره د کابل د هوایي ډګر امنیت په تامین کې مرسته وکړي. طالبانو ویلي دي چې دوی په افغانستان کې د هر بهرني ځواکونو د پاتې کېدو مخالفت کوي، خو انقره په دې باور ده چې دغه ډول مخالفتونو مخنیوي شي. په داسې حال کې چې د ترکی اردو په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناتو د عملیاتو برخه ده، خو د وسلوالو نخټو مخې نیولې ده. حکمت سټین چې په افغانستان کې د ناتو د ملکی لوړپوړي استازي په توګه کار کوي وایي چې ترکی په بریالیتوب سره په جګړه کې د ټولو خواو سره خې اړیکې ساتلې دي. هغه وایي
I was there of course I talk sometimes with the young generation of Taliban. They respect Turkey very much because the relation between
کله چې زالتوم البته ما کله نه کله د طالبانو د ځوان نسل سره خبرې کړې دي. دوی ترکیه ته ډېر درناوی لري ځکه چې د ترکیه او افغانستان ترمنځ اړیکې د 1960 کال راپدې خوا پیل شوې دي. خو طالبان دوی د ترکیه سره د بهرنیو ځواکونو د ناتو د وی برخې په توګه موافقه نه کوي. ترکیه د خپل نږدې متحدینو پاکستان او قطر نه غواړي چې د دوی د نفوذ نه په استفادې په طالبانو خپل نفوذ وکاروي تر څو د ترکیه د وړاندیز ومنل شي. د دوشنبه په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمود قریشی ویل چې اردوان د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته د افغانستان په اړه د خبرو لپاره بلنه ورکړی و. قریشی خبرداري ورکړې ده چې د افغانستان د سولې پروسه په یو نازک مرحله کې ده. طالبان په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه اوزي خپل عملیات زیات کړي دي. امریکا غواړي چې د سپتمبر د 19 پورې خپل عسكر د امریکانه په بشپړ ډول وباسي. ترکی چارواکي د مالی او لوجستیکی ملاتړ لپاره د واشنگتن سره په خبرو بوختي. په انقره کې د بهرنۍ پالیسي انسټیټیوټ مشر حسین باکسی وای د ترکیه د لویدیزی ملکونو سره اړیکې خرابې دي او د کابل د هوایي ډګر د امنیت ساتل هغه ته موقع برابروي چې د اړیکې سمې کړي. باکسی وویل دا ډیره خطرناک ده، مګر د امریکا ترکی اړیکو د پاره تر دې غوره سنشته چې د کابل هوایي ډګر کې د ترکی عسكر ځای پزې شي. مهمه ستونزه طالبان دي، مګر دوی کولای شي چې یو مامله وکړي. کارپوهان وایي چې د ترکی د غپلان چې غواړي د کابل د هوایي ډګر امنیت وساتي د زیاتو خندونو سره مخ کېدي شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مخیروي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د بلخ اوسیدونکو وایي اغاسیمی او دولتي ودانی چې وسلوال طالبانو په تیر څورزو کې تصرف کړی دي، دولتي ادارې او نظامی قرارګاوي چور کړی دي. ګل رحیم نیازمن په دې حق لا نور تفصيل را لګل دي.
نن د مرکزی بغلان بازار او دولتي ادارې او د قندوز تجارتي لار شیرخان بندر وسلوال طالبانو نیولې دي. د بغلان ولسوالۍ په بازار کې یو طالب قماندان پر خلکو غږ کړی چې دولتي مامورین باید د دوی له خوا د دوی تر واک لاندې سیمو کې د ګرځېدو ځانګړي کارتونه واخلي. د امام صاحب ولسوالۍ خلک وایي چې د دغه ولسوالۍ د بازار زینی دوکانونه هم د جګړې لامل سوځېدلې دي او نن ماسپخین د شیرخان بندر تجارتي سیمه وسلوالو طالبانو له جګړې پرته نیولې ده. د بلخ ولسوالۍ اوسیدونکو وایي هغه سیمه چې وسلوالو طالبانو نیولې دي، خلکو یې دولتي ادارې او نظامی قرارګاګانی چور کړې دي. د بلخ ولسوالۍ چې 13 ورځ تر دولتي چارواکي او امنیتي ځواکونه راوتلي، دولتي ادارې چور شوې دي.
کماندانای خاروالۍ ولسوالۍ د دینه مغفرون مازیګر جګړې ورسته د عام خلکو لخوا چور شولې او نن بیا بلایسار تخ عام خلک ورغلی وو او بلایسار کې چې کوم پوزټیو او نتیجه کونو زینو هغه عام خلکو چور کړل. ما په خپل سترګو باندې ولیدل او داسې اوازې هم نن پریشوي دي چې ما خپل سوالۍ بیرته امنیتي ځواکونو نیولې ام دا اوس دلته په سترګو لیدل کېږي چې په خپل وینم چې دلته طالبان تاویږي را تاویږي، قومندانۍ ولسوالۍ ټول هر څه طالبانو په ولکه کې ده.
مزار شریف خار ته د جګړې نږدېوالي د دغه خار په تجارتي کاروبار هم اغیز کړي. خلک وایي چې بازار کې ګڼه ګڼه کم شوی او د دوی کاروبار خراب شوی دی.
میرویس د مزار شریف بشاره ګور شار کې څوک نه معلومي کبه خیا ته افسر خلک نسه بس دغه جنگ او امنیت لاسه دی. هو کورونا را ل دا خوصول دی خو د جنگ جګړې دی. بس طالبان څنګه دولت خني ټول د خپل په منځ کې د کښینی دا طرف امري خو د ورور کې دا طرف هم د سوله غوړم ده.
زه محمد شایم د مزار اوسیدین کې بیخي کارونه خراب دي. هو کور لاس ور د یو جنگ سور سار دک پیدا کو ماشام تاریم پاتې ماشام پیدا کو سار تاریم پاتې سره پیدا طالب باید ورا مې د جنگ جګړو خلاص واخ یو سول تارامي ته ور غام پورته کی ور د خلک خود سول تک کړي دا څو کال سلوش تو سلوش کال کې دي جنگو سکړي دي چې بیخي بل خپل جون نه بيزاري د دوار څخه دا غشتنه کو ور جنگي دي پرې ور دوار د ښینې خپل سول دي
دولتي چارواکي په بلخ کې د جګړو او روسي او تغیراتو په اړه مطبوعاتو ته څنوي. خو د دفاع وزارت لخوا په شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې د جګړې په ترڅ کې طالبانو ته د تلفاتو د وراړولو ادعا کوي. تیر ماخام په بلخ کې د سیاسي احزاب او استازي چې په پخوانیو جګړو کې هم پراخه برخه درلوده راټول شوي وو او د مزار شریف د خار د دفاع په خاطر د خار برخه د احزاب پر وسلوالو ویشلې دي. په ولسی جرګه کې د مزار شریف استازي عباس ابراهيم زاده د دغه ناستې په اړه د سیوي
فاروغاندګي کې بین نیروی دولت اومره 114 ولسوالي خودشان حقب نشینی کردن یا گرفته شده. خو بالاخره از خیر حکومت خلاص شد یعنی طالبان گرفتن حزبای مختلفی که در ولایت بلخ هستند با قماندانای جهادی و کسایی که در سابق هم که طالبان مقاومت کرده بودند مثلا از طریق دشت شور و جمع رهبر حزب وحدت 1224 بدوزه جور کردن و جمع سرک بلخ هم جمعیت اسلامی و حرکت اسلامی هم اونا برمون وعده دادن که طرف نساجی اینجا فعلا خوب شرید بسته شدن.
په بلخ او جوزجان کې په تیرو څو ورځو کې له لس ولسوالیو څخه افغان امنیتي ځواکونه راوتلي دي او جګړې د خارونو تر کمربندونو رسیدلي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دا معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبر او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
آشنا رادیو درنو اوریدونکو، افغانان نه یوازې د هیواد بهر د مهاجرت د ستونزو سره لاس او ګریوان دي، بلکې په هیواد کې هم د جګړو له امله قریب هر ورځ د خپل کورونو نه بې ځای کیږي. د افغانستان د مهاجرو د چارو وزارت وایي چې یوازې په تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو د جګړو له امله 3400 کورنۍ بې ځای شوې دي. حکمت سروش په دې حقله راپورټ برابر کړی دی چې شافیا سردار یې ویلي.
په لغمان کې له وروستیو جګړو بې ځای سوې میرمن چې خاوند یې له څه مودې لا درکه او د بچیانو مسؤلیت ورپه غاړه دی، د خپلې کورنۍ لپاره د نوې مینې د جوړولو هڅه کوي. دا یوازنۍ کورنۍ نه ده چې د وروستیو جګړو له امله خپل کور پرې ایښی دی. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې د روان کال په لومړیو درو میاشتو کې د طالبانو د تازه تحرکاتو له امله نږدې 1,900,000 افغانان بې ځایه سوي دي چې 3,000 کورنۍ کېږي.
درګه په درګه وګرځېدلو په دیګا استراغله ما غته نه کېنه نه هغه چې نو استراغله نه غته نه هغه چې یوازې دا به د سر زیده درې ما میاشته نه مې ورګ دنا درګه تر دې ټول د زوري کار کو اوس دې خیرانه راسته ما
دغه به ځای سی وکسان د هلمند، فاریاب، لغمان، جوزجان، کندوز، بدخشان او بغلان ولایتونو کې ارسوي چې خپل کورونه پریږدي. که څه هم مسؤلین وایي چې له داخلي بې ځای سو سره یې مرستې کړې، خو لا هم ډېرې کورنۍ شته چې بشري مرستې نه دي ورسېدلې. داخلي بې ځای سوی نور محمد وایي
بېخي حالات خراب وو، بس ځانېواله وخت هم بېخي نه تېرېده، بس چا ځانېواله بس غواګانې پاتې وې، چا یو شی پاتې، چا بل شی پاتې، واړه واړه ماشومان پاتې سو رشکه چا راونیول انېواله همدغه مرکز ته راغلو، بېخي وخت نه تېرېده. وزراغلو دا سره مار کې پراته یو، موږ غواړو چې دا سره مرسته موږ سره شروع کړي چې افغانان مریضان دي.
سبا حال چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی، داسې اندیشنې شته چې د داخلي کډوالو شمیر به لا پسې زیات شي. د کډوالو چارو مسؤلین وایي چې یوازې تیر کال په ټول هیواد کې 2,000 کورنۍ د جګړو او نورو ستونزو له امله بې ځای شوي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان اسلام الدین جرأت وایي
ای بیجا شده ازدیاد به بخشر رقم قبلی بیجا شده را که در مجموع در داخل افغانستان که سالهای گذشته به این طرف بیجا شدهایی که داریم، در حال حاضر رقم از اینا به 375,000 خانواده میشه که نزدیک به 2,500,000 تن بیجا شده را تشکیل میده که در 34 ولایت در حال حاضر ما بیجا شده های خود داریم.
پا افغانستان که در جگره زیادوالی در سول نامعلوم خبری فقر او بیکاری حق سیدی چی دیر افغانانی در راتون که پا اره اندیشمن کرده.
در واشنگتن تخه در امریکا را آشنا را جو آوری
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. د ایران د اټومي پروګرام په حق له د تازه مذاکراتو په لړ کې یو افراطي محافظه کار سیاستمدار د ایران د نوي جمهور رئیس په توګه ټاکل شوی دی. په همدې اونۍ کې د امریکا او روسیې جمهور رئیسانو په خپل وروستي مجلس کې د ایران په حق له تفصیلي خبرې وکړې. د ایران نوی جمهور رئیس ابراهیم رئیسی ویلی د ایران بارانه سیاست به د اتمی مذاکرات پورې محدود نوی او روان خبری باید نتیجه ولري. نور تفصیل د شکیب دوست نواوري.
افراطی محافظه کار سیاستوال ابراهیم رئیسی په داسې یو وخت کې د ایران نوی ولسمشر ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په ډاګه کړی چې هغه د جنوا په غونډه کې خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین سره د ایران په اړه غږیدلی دی.
دا د روسیا او امریکا په ګټه ده چې متحقین شي ایران اټومي وسلې نه ترلاسه کوي. موږ په ګډ کار کولو باندې موافقه وکړه.
د اپریل په میاشت کې د ایران د 2015 کال د اټومي قرارداد د بیا احیا کولو په اړه مذاکرات پیل شول. دغه تړون د ایران پر اټومي فعالیتونو محدودیتونه لګوي او په مقابل کې د نړۍ قدرتونو ژمنه کړې چې د تهران پر وړاندې نړیوال بندیزونه راکموي. ایران له هغه وروسته د خپلو ژمنو د نه عملي کولو خبره وکړه چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2018 کال کې اټومي تړون تصدیق نه کړ او پر ایران یې بندیزونه ولګول. امریکا اوس د ویانا په خبرو کې غیر مستقیمه برخه لري او د 15 سترو هیوادونو ډیپلوماټان د دوه خواو ترمنځ د منځګړي رول ادا کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې خای د غیواد د نیو ولسمشر د کاري دورې لپاره پیل کېدونه مخکې د همدې کال تر پایه پورې یو موافقه وشي. د ایران نوی ولسمشر ابراهیم رئیسی د دوشمې په ورځ په خپل لمړني خبری کانفرنس کې ویلي چې د تهران بهرنی تګلاره به د 2015 کال اټومي تړون پورې محدود نه وي.
پیشنهاد جدیم
مونږ به اقتصادي حالات او د خپل خلکو وضعیت په دغه مذاکرات پورې ونټړو او مونږ به اجازه ورنکړو چې مذاکرات یوازې د خبرو لپاره جریان ولري. مونږ به کمزور کېدو ته اجازه ورنکړو خو هر مجلس باید یو پایله ولري.
رئیسی وایي چې امریکا له اټومي قرارداد نه سرغړونه کړي او اروپایي ټولنه د خپل ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلي. د ایران نوی ولسمشر له امریکا څخه غواړي چې د تړون په اړه خپل ژمنې عملي کړي او پر ایران ټول بندیزونه باید پای ته ورسیږي. سپینماني په تازه خبرو کې د کوم پرمختګ زیره نه ورکوي خو د مذاکرات روان بهیر ته په احتیاط خوشبيني ښيي.
What I would say is that there are still
زویلشم چوز هم د بندیزونو او د اټومیشمنو په اړه چې ایران یې باید وکړي د ځینو مهمو مسایلو په باب د خبرو لپاره لا وخت شته. خو په ویانا کې د روان کار په اړه خبرې په سم لوري روان دي.
مرکچانو لخپل اړوند حکومتونو سره د سلام مشورو په خاطر وروستي مذاکرات د یک شنبه ورځ ته ځنډول دي. ایران وایي چې د دوی اټومي پروګرام د سولې زو مقاصد لپاره ده.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ووینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
زنه شباشنان یوه افغان مهاجر پیغلی په امریکا کې د ساينسي علومو په مسابقو کې نړیواله جایزه ګټلې ده. دا ځکهون کې هدیه بیژن نومیږي چې په ماشومتوب کې د کورنۍ سره استرالیا ته مهاجره شوی او اوس د کانویرا په خار کې د لسم ټولګي زده کوونکی ده. برېښنا عمرخیل د هدیه سره د هغې د علمي هڅو په باره کې خبرې کړې دي.
شپارلس کلن هدیه بیژن چې د استرالیا په کانویرا کې د لسم ټولګي زده کوونکی ده، په امریکا کې په یوه آنلاین سیالۍ کې چې په خاوره کې د موادو د تجزیې نړیواله سیالۍ ده، دویم مقام ګټلی. هدیه بیژن خپل پلرنی ټاټوبی افغانستان او نورو مخپوودو هیوادونو ته د سفرونو پر مهال و اڅول شو چې داسې لارې چارې ولټوي چې په کم وخت او په ارزانه طریقه کثافات او د موادو پاتیشونی په مزکه کې تجزیه کړي.
So my project explored how the acidity or alkalinity of
زما تیرنه په دې راڅرخه چې څنګه په خاوره کې اسیدی عناصر د موادو د تجزیه د پروسې په ګړندې کېدو کې اغیزه کوي. د مثال په توګه د هګیو د قوتیانو کارتنونو غورځول شوی میوه او سبزیو په څیر مواد څومره ژر په خاوره کې تجزیه کېدای شي.
که څه هم اوس مهال په نړۍ کې د کثافاتو د منځوړلو لپاره هلې ځلې ډېرې شوې، خو د چټکې تجزیه کومه موثره لار نه و موندل شوې چې د کثافاتو د انبارونو له امله په فضا کې میتان او نور زهري ګازونه رامنځته کیږي.
کله چې زه افغانستان کې وم او بیا کله ناکله مې هلته سفرونه کول، ما لیدل چې خلکو په کثافات د استوګنو سیمو کې انبارول. زه متوجه شوم چې دا کار د خلکو په روغتیا باندې ناوړه اغیزه کوي. دا کار ما په تیر په افغانستان او هند کې ولیدل. وروسته مې چې پلټنه وکړه پوه شوم چې په دې هیوادونو کې د کثافاتو د تجزیه لپاره اسانتیاوې نشته.
هدیه بیژن وایي دا تجربه په افغانستان کې ډیره ښه عملي کیدی شي او وړاندیز کوي چې د کثافاتو انبارونو ته څیرمه په خاوره کې د کثافاتو د تجزیه ځایونه جوړ شي. هدیه وایي د روغتیایي ګټو ترڅنګ د کثافاتو د تجزیه د طریقه اقتصادي ګټې هم لري.
آشنا رادیو درنو ریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسو په لوخ لیسوارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه واورئ.